نور خو هیڅ مشکل نه لري.
روغتیایي ماهرین هم د دغه واکسینو لګول اړین ګڼي او وایي تر زیان یې ګټې زیاتې دي. د عامه ناروغیو متخصص ډاکټر نظر ولیزاده:
زموږ په جامعه کې د سواد کچه ټیټه ده، همدا وجه ده چې نه تنها د کورونا واکسین بلکې په ټولو واکسینونو باندې خلک نیوکې لري. عوارض جانبي به لري، ټول دوای په مجموع کې ولې دا واکسین هغه عوارض جانبي نه لري کوم چې خلکو دا اوازې خبرې کړې دي.
په غزنی کې د روغتیا چارواکو وخت په وخت کورونا وایروس واکسین نه لګول یو لوی ستونزه بلل یاده. له کابل او هرات ولایتونو څخه وروسته غزنی هغه ولایت دی چې د کورونا وایروس زیاتې پیښې پکې ثبتېږي. د اندېښنې وړ خبره خو لا دا هم ده چې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه د غزنی ډیری اوسیدونکي کورونا وایروس بابېزه د غربي نړۍ د سیسه او رشخان ګڼي.
د ازادۍ رادیو خبرونې اوري قدرمن اوریدونکو راورسېدو د خبرونې دوهمې نیمایي ته. لمړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته چې اسد الله لودین وړاندې کوي.
د طالبانو حکومت وایي د ډالرو د قاچاق د مخنیوي، د ناچله او جعلي افغانیو د ویش او نورو ټولو هغو عواملو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کوي چې د افغانۍ پر ارزښت بد اغیز کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا له افغانانو سره د دغه سازمان د مرستو ډاډ ورکړی. د برالاینز د خبرې له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره د خبرو پر مهال کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د اګست یو درشمې نیټې راهیسې له څه باندې 900 امریکایي اتباعو او د دایمي استوګنې یعنی گرین کارت لرونکو سره له افغانستانه د وتلو په برخه کې مرسته کړې ده. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې 409 اویا امریکایي اتباع او 450 دایمي اوسیدونکي او کورنۍ له افغانستانه استلی دي. په کندهار کې پرون ولس مجهول الهویا جسدونه خاورو ته وسپارل شول. په کندهار کې د طالبانو چارواکي وایي چې د دوی تر بیا واکمنېدو د مخه په جنگ جګړو او ترافیکي پیښو کې د شپېتو تنو وژل شوو کسانو جسدونه په میرویس روغتون کې پاتې دي چې دوی اوس خاورو ته سپارل پیل کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چهارشنبه کینټکی ته ځي څو د بوړبکیو له امله اوښتي زیانونه وارزوي. دغلته بوړبکیو او تیز بادونو شاوخوا 490 کسان وژلي دي. او روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرون ورځې هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې اقلیمي بدلون یې په رسمي ډول د نړۍ له امنیت سره وتاړه.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو ځنګړی 19 بحث 25 دقیقې تاسو ته وړاندې کیږي چې په دې خبرونه کې به هم زه احمد تکل سسکور بیم. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور: د باختر د نامتو خزانه په اړه له شکونو او پوښتنو وروسته د ملي موزیم رئیس وایي چې د افغانستان د لرغوني خزانه په هیواد کې دننه او خوندي ده. محمد فهیم رحیمی لازادی رادیو سره په خبرو کې کڅه هم د دې خزانه دقیق ځای ونه خوت، خو وی ویل چې دا ملي پنګه په افغانستان کې دننه په یو خوندې ځای کې ساتل کیږي. د ازادی رادیو په دې ځانګړي راپور کې د پښتنې ته د جواب موندلو هڅه شوې چې آیا د طالبانو حکومت د دې ارزښتناک ملي پنګه د ساتنې نیت او امکانات لري.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له بیا پیل وروسته د باختر خزانه د خوندیتوب په اړه هم پوښتنې او اندېښنې راپورته شوې دي. دغه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې ټولنیزو رسنیو کې داسې انځورونه خپاره شول چې ګنې د باختر خزانه ځینې برخې په ایران کې دي. په دې راپور کې مو د دې موضوع د روښانه کولو هڅه کړې ده. د افغانستان د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل باختر خزانه په افغانستان کې ده. کته هم خاغلی رحیمی په افغانستان کې دننه د باختر خزانه د دقیق ځای پړه تنه وای، خو ټینګار کوي چې دغه خزانه په یو خوندی ځای کې ساتل کیږي.
آثار گنجینی باختر در گذاشته
د باختر خزانی آثار د هغه مسلکی لید پر بنسټ چې د افغانستان د ملي موزیم کارکونکو لري په هر ډول شرایط او وخت کې خوندی و او تر اوسه هم له نیک مرغه مسونه او خوندی دي.
خو آیا په اوس وخت کې افغانستان د باختر خزانه د ساتلو لپاره یو امن ځای کېدلی شي؟ د افغانستان د ملي موزیم پخوانی رئیس عمران خان مسعودی په تیر کې په څو ځلې رسنیو سره په خبرو کې ویلي و چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په اوله دوره کې څو ځلې هڅه وکړه چې باختر خزانه ترلاسه کړي خو بریالي نه شول. اوس یو شمېر لرغون پیژندونکي او د پوهنتون استادان په دې باور دي چې طالبان د افغانستان د دې ملي پانګې د ساتلو توانایي نه لري او اړتیا ده چې له دې وروسته د دې خزانه د ساتلو ساتنې مسؤلیت یونسکو ته وسپارل شي. لرغون پیژندونکی او د پوهنتون استاد رحیم الله په دې اړه آزادی رادیو ته وویل:
احتمالی که خزانه
د باختر خزانه د خطر احتمال ډیر زیات دی، د دې لپاره چې طالبانو همیشه د یوې ډلې په توګه یادونه کیږي، هغه ډله چې تر اوسه د نړۍ له خوا د یوه رسمي حکومت په توګه نه ده پیژندل شوې. د دې ترڅنګ لرې نه ده چې دغه ډله په داسې اقداماتو لاس پورې کړي چې د افغانستان د خلکو له ملي ګټو سره په ټکر کې وي. موږ تیر وخت کې هم تجربه کړل چې طالبانو هڅه وکړه تر څو باختر خزانه ترلاسه کړي.
د پوهنتون یوه بله استاده رحیمه نعیمی وایي چې افغانستان تلپاتې امنیتي ټیکاو نه لري، نو له همدې امله باختر خزانه له ګواښ سره مخ ده. آغلی نعیمی په دې اړه آزادی رادیو ته وویل:
په لحاظ امنیتي افغانستان
د افغانستان سیاسي او امنیتي وضعیت له ننګونو سره مخ سوی دی. د دې وضعیت د تلپاتې کېدو لپاره زیات وخت اړتیا ده، او اوس ډیر احتمال شته چې باختر خزانه خوندي نه وي.
خو افغان لیکوال نجیب الله منلی وایي چې له هیواد بهر د باختر خزانه لیکدول د خوندیتوب لپاره مناسب حل لاره نه ده. خو په اوس وخت کې د افغانستان تازه حاکمان هم د باختر خزانه د ساتلو وړتیا نه لري.
د افغانستان اوسنی حاکم نظام د فرهنګي میراثونو په ساتلو کې چندان د باور وړ نه دی. د نظام کې بلخ شمیر هغه تورمغز عناصر شته دی چې د لرغونو آثار له منځه وړل ورته وړي ویاړ ښکاري. نو په دې نظام کې د افغانستان فرهنګ او تاریخ په ټوله کې له ګواښ سره لاندې مخ دی.
طالبان د باختر خزانه د خوندیتوب او د ساتلو د څرنګوالي په اړه نظر نه ورکوي. خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او بیان تیرونی آزادی رادیو ته وویل د طالبان حکومت ژمن دی چې د هیواد له تاریخي او لرغونو آثارو ساتنه وکړي.
اسلامی افغانستان متوجه است،
اسلامی امارت متوجه ده، تاریخی آثار به هم ساتل کیږي او هم به پالنه کیږي. دا تاریخی آثارو لا ځای کې دوه ویجاړي دوه مخنیوي کیږي. موږ په ټول هیواد کې د موضوع ته متوجه یو.
د افغانستان د تاریخي او فرهنګي آثارو د امنیت او خوندیتوب په تړاو اندېښنې لمخ کې هم موجود وي. د طالبانو لاسته دغه هیواد له لویدو نږدې لس میاشتې مخکې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر مخکېنۍ غړو غوښتنه کړې وه چې باختر خزانه د یو بل دریم معتبر هیواد ته واستول شي، او ټینګار یې کړی و چې دغه هیواد د باختر خزانې لپاره خوندي او امن هیواد نه دی، او احتمال لري چې دغه ملي پانګه قاچاق شي. باختر خزانه تلویخت کال مخکې په 1978 کال کې د جوزجان په تلاتپه کې ترلاسه شوه، چې اوس په افغانستان کې د سرو زرو تاریخي ذخیره او د نړۍ د 15 سترو خزانو په کتار کې راځي. دغه خزانه په وروستیو کلونو کې د نړۍ د 14 هیوادونو په 9 نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې شوه، او د 2006 کال په لومړیو کې بیرته افغانستان ته راوړل شوه او افغانستان بانک ته وسپارل شوه، چې ویل کېږي یو خوندي ځای کې وساتل شوه. د باختر خزانه شپږ کیلو وزن لري. دغه خزانه 415 یا سره او 1115 برخې ده، چې ټوله یې سره زر نه دي، بلکې د فیروزه دانه او لاجورد هم پکې شامل دي او عقیق هم پکې کارول شوی دي. دغه خزانه د تیر کال په ژمي کې د افغانستان په ارک کې ننداره ته کې خودل شوه.
25 دقیقه
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
د جګړې نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقه اونیز بحث ده. احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. په افغانستان کې د اثارو د بدلولو تر ټولو لوی مرکز شاهزاده سرای د صرفانو ټولنې غړي وایي چې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو بیه په بې ساري ډول لوړه شوې ده. د شهزاده سرای صرفان له افغانستان بانک څخه غواړي چې د ډالرو د بیې د لوړېدو د مخنیوي لپاره عملي ګامونه پورته کړي. دوی وایي چې بانک باید مداخله وکړي. د شهزاده سرای یو شمېر صرفان وایي چې د افغانیو په مقابل کې د ډالرو د بیې لوړېدل د هیواد په سیاسي وضعیت پورې تړاو لري، او اړتیا شته چې طالبان د میرمنو او نجونو په ګډون د افغانستان د اوسیدونکو د بشري حقونو د تامین لپاره د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني. که څه هم د افغانستان بانک او طالبانو چارواکو په وار وار ټینګار کړی چې په بازارونو کې د اسارو بیې کنټرولوي، خو د دې هیواد اوسیدونکو نیوکه کوي چې ګنې د طالبانو حکومت د دې اقتصادي کړکیچ د مخنیوي لپاره واضحه طرحه نه لري. په 25 دقیقې اونیز باس کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د نن په باس کې د اقتصادي چارو شنونکی تاج محمد تلاش با په مستقیمه اړیکه را سره دی. ورزو د خبرونې میلمته تاج محمد تلاش صاحب، تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې د ګډون بلنه مو ومنله. راپور کې مو مخکې واورېدل چې د شاهزاده سرای صرافان دوی ادعا کوي چې د افغانستان اوسنی روان وضعیت او روان سیاسي کړکیچ د افغانۍ د ارزښت پر ټیټېدو اثر لري. کولای شئ چې دې باندې لږ نور رڼا هم واچوئ؟
بلوی خدای په سپیڅلي نامه تکل صاحب سلام، تاسو ته د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته درناوی وړاندې کوم او د ټولو افغانانو د وخت په خیر وي. فکر کوم چې دا بس یو تخصصي او یو مسلکی بس ته ضرورت لري. که فرصت وي زه به د افغانستان بانک په جنو کړنو باندې رڼا واچوم، د قانون په بنسټ باندې، او په دې لړ کې به بیا په نورو چړنیزو مسایلو باندې راشو. تکل صاحب محترم، زه وایم چې اول خو د افغانستان بانک ډالري زیرمې 10% کمی شوي دي او 15% شتون لري، چې د ډالرو د قیمت په اړه باندې د افغانستان په صرافانو ټولنه بازار کې ډیر منفي اغیز غورځولي دي، چې باعث دې شوی چې ډالر او بهرني اسعار د افغانیو په وړاندې قیمتونه لوړ شي.
یو اوریدونکو لرو مستقیمه اړیکه باندې را سره دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او بیا خپل نظر یا پوښتنه وایست.
مته الله خلزم د کونړ ولایت څخه مهرباني ته پوښتنه ده چې امارت اسلامي تاسو مخکې خبرو کې ویل چې کوم واضح تر هنه لري د اسعار د کنټرول په وړاندې یا اقتصادي پرمختګ په وړاندې، نو څنګه به وکول شي چې دغه نرخونه کنټرول کړي او دا شتنه اورین ختم کړي؟ ځکه افغانان ډېر بسخ حالت کې دي، د 2 روپۍ درک چا سره نه لګيږي، کار نشته، روزګار نشته، نو څنګه به وکول شي چې دا نرخونه کنټرول کړي او دا افغاني په وړاندې شتنه اورین ختم کړي؟ ځکه چې افغاني د سکه تروانی او د ډالر په وړاندې د نور اثر په وړاندې ختميږي، نو ډېر افغانان به د سخت مشکلات سره مخ کړي.
خالد زای صاحب، را سره اوسه ستاسو پوښتنه له تلاش صاحب سره د خبرونه له میلم سره هم شریکو، مګر اوس بیا له هغه سره وصل شوی او خو زه له تاسو نه پوښتنه کوم چې تاسو څه کار کوئ، څه او څه وظیفه لرئ، او په ورځني ژوند کې مو څه تغییر راغلی د ډالرو د بای لوړېدو او د افغانۍ لوړېدو سره؟
نو منګه خو زه خپل استاد یې مکنه او ماش راکې څنګه واته در په ماش راکې اغم د درې څلور میشت کې چې بنشوي ده، اوس یې فکر کوم چې کارم روان دي، تمه راکړې چې و بشي کنه. خو په دې ماش باندې چې نرخونه فتیږي د کورنۍ چلول ډېر سخت دی او ګران کار دی، او فکر کوم دا مشکل به ټول استادانو سره ورس.
استاد یعنی د خوانځي استاد یې سره د کوم پوهنتون یا دارالمعلمین استاد؟
دارالمعلمین استاد یم.
تیراله تاسو کومه طرح لري مخکې لدی چې زمونږ میلمه په دې باب خبري وکي؟
نو کار دغه طرح ده چې تجارت پیوړ شي، بازار ته ډالر وړاندې شي، داخلي تولیدات زیات شي، خپل باندې کول شي، د افغاني د لوړېدو مخونه شي، ځکه ډالر په بازار کې ډېر دی، نرخ خپل خطر لويږي، ډالر ته ضرورت چې څومره دی راغومره باورته ډالر ډیر پیدا کیږي، یعنی د افغانۍ په وړاندې به شاید ډالر به ته کنټرول شي.
ډیر مننه خالد زای صاحب، مننه خالد زای صاحب. تلاش صاحب یو ځل بیا د ټلیفون په اړیکه سره دی. تاسو د خالد زی صاحب خبرې هم واوریدلې، خو لمړی خپل خبرې وکي او وروسته لغه بده د اوریدونکو پوښتنه ته جواب وایست.
نن زه هم په دې هیله یم چې تخنیکی ستونزې بیا رامنځته نه شي او دا بحث په مسلکي توګه او د حل لارې موشه او تاسو او ریډونکو ټول سره شریکی کړو ترڅو چې د مشترک درد یو کار ورته پیدا شي. دویمه خبر دا ده جناب تکل صاحب چې په خصوصي بانکونو کې د ډالري زیرمې مخ په کمیدو دي او مخ په خلاصېدو دي، او کوشش کوي چې خصوصي بانکونو ټولنه هم د نړۍ ډالر یا محفوظ کړي او یا د افغانستان د خاورې څخه قاچاق کړي وي باسي. د خصوصي بانکونو زیرمې هم د ډالري زیرمو په خلاصېدو دي متاسفانه، او نور ډالر دوی ته نه تزریق کیږي او یا نه واردېږي. بل دلیل دا ده چې متاسفانه د افغانستان بانک څخه هم کړنلاره ورکه ده چې دوی څه شی وکړي. په وسنی حالت کې دوی پالیسی هم هیڅ واضح نه ده، او هم په داسې مواردو کې باید دوی کوټلي ګامونه پورته کړي وای چې پیغه باندې هم باید کولای شم چې رڼا واچوم.
تلاش صاحب، مخکې له دې چې په نورو مسایلو وړاندې لاړ شي، فقط په همدغه مسله کې چې تاسو یادونه وکړه چې تاسو وای چې مشخصه پالیسی نه لري د افغانستان بانک، نو پالیسی خو په کارپوهانو او متخصصانو جوړیږي. د افغانستان بانک کې د شیبه څوک مشران دي، او آیا دغه کسان چې تخصص لري د دغه یو کړکیچ د مخنیوي په برخه کې اوغشته اوس په کار په دندو کې شته، او که هغه استل شوی دی له دندو؟
زه فکر کوم چې دې موضوع ته دوه لارې دي حل موجودې دي. اول، هغه د لومړي مسؤلیت چارواز چې دي حقوقي او مسؤلیتونه دوی چلري هغه تبدیل شوی دي او نشته. دویم، ارټیټ رتبه کسان چې د اقتصادي د افغانستان بانک ماشین چلوي هغه اتیا سلنه وګړي او هغه خلک چې مسلکي دي او تجربه لري په د افغانستان بانک کې دا اوس شتون لري، موجود دي. فکر کوم چې اتیا فیصد کارکونکي د افغانستان بانک موجود دي، او شل سلنه هغه کسان چې حقوقي او کلیدي بستونه واغه د افغانستان په جغرافیه کې نشته، خو کولای شي چې مختلفو مجازي لارو نه دیغونه هم مشوره واخیستل شي، او اکثریت کار په د موجوده سټاف باندې چې اتیا سلنه موجود دي له دونه کار واخیستل شي، هغه متخصص کسان ورته ویلی شي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني ادب
زما زوی زی کلینری کوي، اما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو، روسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شی به مول نور سره شریک کړئ، نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ را ولېږئ خپلې کیسې چې ل دریو دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 0422 12 شپږ 40 0. یو اوریدونکی په لاین کې لرو چې ځان به معرفي کی او بیا به راته ووایي چې څه نظر لري او څه سوال لري. مهرباني وکړئ.
ابل اتقال کوم زه غو ان شاء الله
ستاسو غږ اورو. مهرباني وکړئ، 25 دقیقې او نس بحث دی.
السلام علیکم
ستاسو اړیکه خوشته، مګر د اړیکې کیفیت ډیر خراب دی. مونږ ستاسو هیڅ خبره نه اورو. تلاش صاحب، مهرباني وکړئ، ستاسو خبرې قطع کیږي، مګر موږ هغه تسلسل د خبرو ته دوام ورکوو. مهرباني وکړئ.
نه جناب تکل صاحب، زه فکر کوم چې دریم موضوع دا ده، څلورم فاکتور وبخښي چې اوس د افغانستان بانک نه دغه مدیریت شړېدلای ده. د مالی وزارت، د سوداګرۍ وزارت او خصوصي سکتور باید یو مشترک عاجله کمیټه رامنځته کړي د ډالرو د بحران لپاره.
یو اوریدونکی په مستقیمه اړیکه را سره دی. بله، مهرباني وکړئ، 25 دقیقې او نیز بس دی. خپل ځان معرفي کړئ او بیا خپل نظر او پښتنه وایست.
زه سردار محمد یم، سلامونه میکی در کومه.
مهرباني وکړئ سردار محمد صاحب، 25 دقیقې او نیز بس دی. مهرباني وکړئ.
لنګ کوم په منګه باندې ظلم مرګری ملتونه امنیا چوره امریکایان موږ زمونه کې لغه حالات کډالر بیا خو ټول چې ډالر لګته و بیا ته ویل موږ نه ډالر والا خو لا ردی ته امریکا ته ویو که باندې زونه ونه لګي کوي په منګه باندې وی منګ حکومت په رسمي ډول ته ځني خو له دې نن برتر هله هم دې منګ کیږي ولې بلنې والا ټول نه په منګ ظلم کوي ولې امریکایان په منګ ظلم کوي دې منګ پیسې ولې نه راخوشي کوي ولې په کوم قانون دې ساده کړی دي دا یو ظلم ده کنه که موږ سره ظلم کوي خو لا دې ظلم دې سره ظلم وکي وسلام پی تیرا
تیرا زیاته مننه سردار محمد و چې په دې خبرونه کې خپل نظر را سره شریک کړ. یو بل اوریدونکو هم په اړیکه کې دی. 25 دقیقې او نسباسته مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او بیا خپل سوال او نظر ووایاست. وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ.
بلې عزیزم د هلمند څخه خبره کوم. سلامونه تا ته مېلمنو ته او ټول افغانانو ته خپل نیکې لی سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام حاجی زای صاحب. مهرباني وکړئ.
خبره ده چې دا څلوېښت کاله یا پنځه څلوېښت کاله د افغانانو د ملت سره عدالت نه دی شوی. هر څوک چې راغلی دی دغه ملت یې ځپلی دی، دغه ملت یې ډنګ وتاړولی دی. چې څه زور یې رسېدلی خپل هغه وس وځلی مې نه دی ځینې درېغولی، نه خارجي نه داخلي. عمر اوس د امارات څخه دغه امید لرو یا دغه دغه لرو چې دغه دوی وایي وایي دغه اسلام یو ډېر پهناور، یو ډېر د سولې، یو ډېر د دغه دین دی. یعنې د یو زور دغه نه دی. موږ غواړو چې دغه افغانان اوس دوی نوکي رحم باندې وکړي، یو ښه ژوند ورته برابر کړي، د عقل هغه خپل ښه ژوند ورسره وکړي، دغه د دوی چارواکي ښه ژوند ورسره وکړي. ځکه چې افغانان ډېر ځپل شوي دي. دا څلوېښت کاله جنګو، دا چاپو، دا امریکایانو، دا هر طرفه څخه. یعنې که دلته ستونزې بېخي ډېرې دي، دا په ټلیفون کښې سړی نشي ویلی.
بله، اوس هم مونږ حاجی زای صاحب په دې خپرونه کې په خاص ډول د افغانۍ د بیې په رالوېدو باندې خبرې کوو. تاسو یې کوم خاص سوال یا کومه خاصه اندېښنه یا پوښتنه لرئ؟
بلې لرو یا نه؟ ولې نه لرو؟ خو دا چې دا اوس پرونه بله ورځ دغه وړه په یوه قیمت و نن 1500 پر هغه باندې پورته شوي دي غوړي. خو دغه خبره موږ په میاشت کښې نه دي رانیولي، نه شو رانیولی، څوک یې نه شي رانیولی. هغه مرستې چې راځي هغه د هغه چارواکو په لاس کښې دي چې هغه هر سړي ته رسېږي نه، هغه غریب ته رسېږي نه. هغه په شناخو په شل لارو سره دغه کېږي. په دا شل کاله مولا که یاره مرسته لیدلې که نه؟ زه یو مهاجر یم چې زه خپل د ولسوالۍ څخه را دغه سوی یم. د دغه هلکانو د مکتب دپاره په دې ښار کښې ما ګزاره کوله، اوس یې هم کوم. د دغه مکتبو د دغه درسو دپاره د هلکانو اقتصاد مو هم ډېر ضعیفه دی. مګر خبره دا ده چې چا ته نه دغه کېږي، هغه هغه خلکو ته رسېږي چې اشناخ لري یا د وخته سره تړون لري یا هغه په نیمایي سره را باسي. خو دا یو ماتیا ده چې ما به یم ته راغلې ده. هغه غریب سړی چې ماښام د نه لري، هغه غوري چې دی د پاوتو او څو یې نه دي لیدلي، هغه ته ډېر کم رسېږي. یعنې په سلو کښې یو دوه فیصده که ورسېږي. نو دا خو پرګر د افغانستان سره یو ظلم دی. دا خو زما سره هم دی، د غریبه سره هم دی، د پیسهداره سره هم دی، د هر شی دا دی. نه ورځ په ورځ ګرانېږي، ورځ په ورځ یې څوک نه شي رانیولی. دا هر سړي زور نه پرسېږي. ته خپله دغه وکړه، د یو مالیم 5000 یا 5000 یا 5000 معاش دی، د ښاروالۍ د کارګر. هغه به په دې کښې بیا چې داسې واټه هم سره خرابه شي، د هغه به نو بیا د خپل روزمره ژوند په څه رقم مخته بوځي، څه رقم بې دغه کې. نن افغانستان دغه شوی دی چې یعنی د زندګۍ دپاره ډېر یو سخت.
مننه حاجی زای صاحب.
واټاکل دغه خپل د یو اقتصاد دغه څخه ډېر سخت حالت کښې دی.
ډېره زیاته مننه.
معلمانو زور نه پرسېږي.
مننه حاجی زای صاحب.
مننه.
خدای دې وکړي چې د طالبانو چارواکي دغو اندېښنو او دې پوښتنو ته ځوابونه ووایي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشي باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
25 دقیقې اونیز بحث دی. د خپرونې میلمه د اقتصادي چارو شنونکی تلاش صاحب بیا هم راسره وصل دی. مهرباني وکړئ تلاش صاحب، خبرې مو هم واورېدلې د میلمنو د ازادۍ راډیو د اوریدونکو. تاسو خپلو خبرو ته دوام ورکړئ. مهرباني وکړئ.
تکل صاحب محترم ما بل خبره چې ډیره جدید دي د پاره کوله چې د ډالر نرخ کنټرول شي. ګوري هر مقدار پیسې چې ډالر چې د افغانستان بانک د صرافانو ټولنه ته ورکوي هلته متاسفانه هیغه مافیایي کړیو ته ورلویږي دا ډالر چې دوی د افغانستان د جغرافیا څخه قاچاغ کوي. اول هیغه کسانو ته باید دا ډالر ورکړل شي چې د افغانستان د پاره ارتزاقي مواد واردوي لکه وړو غوړی تیل غاز او اولیه مواد چې د افغانان او یو انسان بدون دغه نه ژوند په مخ نسی بولای. دا مستقیم ډالر باید د افغانستان بانک د تجارانو ته د صرافانو د ټولنه په واسطه ورکړي چې وارداتي د اولیه توکي واردوي نه هیغه کسانو ته چې په لاس ورسی چې د افغانستان د جغرافي څخه ډالر زیرمه کوي او یا د وخت په تیریدو سره بیرته بازار ته عرضه کوي په لوړ قیمت چې دا یو ډول اقتصادي ډمپینګ سیاست ده او بل د قاچاقو د ډالرو د ډالرو د پاره لار هواریږي. دا ډیره یو اساسي او تخنیکی نقطه ده چې د افغانستان بانک د سرای شاهزاده یا د تصرفانو د ټولنې د مسؤلینو سره باید دا موضوع حل کړي. ولې ورځ تر بلې د ډالرو قیودات زیاتیږي او زیرمې ختمیږي او اجناس په ډالرو افغانستان ته راوارديږي او بل اخر افغانان به د دغه خطرناکو کړهونو سره لاس او گریوان وي چې حتی زباورمند یم چې لس ګرامه ډوډۍ به په ډیر غټ قیمت هم په افغانانو ته پلان ورنسي
مننه
تلس موش او ټول افغانان سوځو.
بله
بل خبر مې دا کوله
ما دا پښتنم کوله تلس صاحب او بخې ما دا خبرم دا پښتنم کوله چې وستا سو مخ یادونه وکړه چې د افغانستان بانک زیرمې او 100% زیرمې تشیشوي دي او زمنندامو ویل چې اوس چې طالبانو حکومت کوم ډالر بازار ته عرضه کوي ساده شزاده سرای او نور لارونه دا بهر توړل کیږي نو دا اوس چې نړیوال ټولنی ویل دي چې 200 میلیون ډالر د افغانستان د بیا رغونې د صندوق نه یو 200 میلیون ډالر ته اجازه ورکړي چې افغانستان ته د یونیسف او د دبليو اف پی د ادارو لخوا افغانستان ته انتقال شي دا یو څه په بازار کې اغیز کولای شي.
تکل صاحب دا 200 میلیون ډالر نسبت یو 40 میلیون وګړو ته په یو جغرافیا کې دا د ماقت وخت د پاره نهایتا د شلو او یوې میاشتې د پاره د ډالرو توازن د افغانۍ په وړاندې ساتلای شي. اما د 25 او شلو ورځو بعد نه متاسفانه چې دغه ډالر د افغانستان اقتصادي نظام ته تطبیق شي بیا نشي کولای چې دا وساتي او بیا د ډالرو اوچتو لوړېدا یا ګراف لوړی شي. نو په دې موارد کې بیا هم ځینې مافیایي کړۍ په تجارت او په ډالرو په تجارت کې ګټه کوي او ځینې خلک به د ډیرو قوي نقصاناتو سره مخامخ
شي. مننه تلاش صاحب د خبرونه پورسته یو شیبو کې یو کل لطفا او بخی چې وخت زمون کم دی که په لاندو ټکو کې راته وایست په یو دقیقه کې خبرې را لاندې کوي چې څه په کار دي د طالبانو لپاره څه په کار دي چې یو دوه درې دغه کارونه وکړي چې دغه ستونزه فوراً حل شي.
اول په افغانستان کې د نرخنامه د اولیه موادو د پاره وټه کی هر چا چې د غنه سرغړونه وکړه مجازات دي سي. دویم خصوصي سکتور د ټیکس او مالیه معلومه سي او 50% د مافیات دی ورکړل شي په اولیه موادو کې چې افغانستان ته واردېږي او خدمات مختلف سیمو ته رسي باید واضح وي. د نرخنامه په اساس باید خدمات د افغانستان په جغرافیه کې ارعاسي او نرخنامه نه باید تجاوز ونه کړي. دریم نړیوال دي ته قانوني سي چې سیاسي غوټه دي د اقتصادي غوټي سره نه تړي بلکې په اقتصادي ډیپلوماټیکو لار دي کنګل سوي روپی را پریش دي په مختلفو فیصدي باندې او معیارونه دي طالبان باید تضمین کړي د شفافیت د مالی فساد او همدارنګه د مافیایي کړیو ترڅو چې وکولې شي اقتصادي نظام په پښو ودري او همدارنګه سیمایز هیوادونه دي هغه پروژې چې په افغانستان کې سرویسي ویډیو تخنیکی چاره مختتللې دي دغه کار دی عاجل پایل کړي چې
دی و خوانه باندې کار زمينه برابر سي او د بل خوانه باندې خدمات لوړ سي باورمن دي چې دا حالت کنټرول کیږي.
تیر زیاته مننه د اقتصادي چارو شنن کوي تاج محمد تلاشو چې د 25 دقیقې په اونیز باس کې نن د ازادي رادیو ملمو.
ازادي رادیو د ډیموکراسي او بیا رغونې غوښتونکو ده.